په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ړنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولې دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دي او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر پخواني او هم اوسني عالمان د سړیو تر څنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد دا غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه عالمي اسلامي بدلې وه او د پاکستان په قربتوب جوړه شوې وه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري کارکونکو، دینی عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خبرو شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغو رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سختدریزه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیې په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه تړل کیږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوی چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر وړاندې د نجونو د تعلیم چارې منظمي او لغوي سره د خپل اسلامي شناخت او وقدارو د پرځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندې شوی چې د بیوزله پښخړو کې د خېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخ نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هېواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د هغوی هیڅ یو استازی ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان له 55 غړو هېوادونو څخه یوازینې هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ړنګولو چارې چې ټاکل شوې وه لنن څخه پیل شي. د یوه فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي نن مشالډو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقین د مورچو په ړنګولو راضي دي، خو ګوري چې پیل له کومه ځایه وکړي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوړ فرقیانه به په خپل اعتماد کې خلي دا به تخیي چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر حکومت دي مرشې حکومت دي دا مسمار کو.
دا لا غروسته دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پروس په جاری کړی او نوټیفیکیشن کې ویلی ول چې په کورمه کې د مورچو ړنګولو چارې به د جنوري پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د گاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقایي نښتې وشوې چې په کیسونیانو هم شیګانو ته درنه مرګ جوړ لوخته. له دې باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړې، د کورمې لوی لارې لا هم بندې او امنیتي حالت یې ترنګلې دی. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کولې دی وکړنې لیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوې دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي استلې دي او د پاتې دوو غو د مندلو کار روان دي. نوموړي په خپلو نننیو خبرو کې د ژغورنې د عملیاتو تازه حال هم شریک کړل چې کوټې ته نږدې د سکرو د یو بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. د ده په خبره دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 200 مزدورانو څخه د 1200 هغو مړي استل شوي دي. کوټې ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړېدو پیښه د جنورۍ پر 9 شوې وه. د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د هغه پیښې لامل د ګیس چاودنه وه. د پاکستان د کیندونکو مرکزی اتحادیه وایي چې په 2023 کال کې په هغه هېواد کې د کوئلې او نورو معدنونو په کانونو کې د چاودنو په بېلابېلو پیښو کې 192 کان کیندونکي وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دغې جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوځ او د جنوبي وستان انتظامیه په دې اړه څرګندې ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید هم پرون مشالډو ته وویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوځ د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین براتی ادارې پلټنې ترې کوي. نوموړي دا غو نیول شو سرتیرو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په زندان کې ترې اخیستل شوي دي. روسیې تیر 2000 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا 11,000 سرتیری لیږدولي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دوه ورځنۍ غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید د هغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشال ورته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی چې د جنو د تعلیم حق ومنل شي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دی د سکرول لیونلی دلی کانا د یو لس مزدورانو مړي استل شوې دي. بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادیې ویان وای د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دي.
دا خو دې تقریبا یو ولس کسان دی وکلي دوه ورونه پکې شامل دي. زیاتره ورکران دې چې ورته وایي خپل مدد ته واپس پاغه لګیا او نور کومو انکوایري دی کسبه.
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار ایچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوې ده نو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته د اولنی خبر په اړه چې په خبرونو کې مورد معلومات درکو، په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع دوه ورځنۍ غونډه وشوه. پرون پیل شوې وه، نن اخرنۍ ورځ وه، پای ته ورسېده. اعلامیه هم خپره شوې ده. له اسلام آباد راسره راشد خټک چې زموږ خبریال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو او د دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخرنۍ ورځ کوم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره د دغه غونډې په تړاو شریکولی شي؟
مننه باچا صاحب، نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره ده چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغې نه وړاندې چې دا خلکو خبرې هم وکړې، په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې په هغې کې دوی خپلې سلاګانې وکړې. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیه نه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیه نه مخکې کده وینا او تراشو چې چا وینا وکړي دغه کم
وینا وي خو داسې د یو دیم سل استاد راغلی او نو په هغه کې د وزیران هم د ډیرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم او سفارتکاران هم. خو زمونږ د لپاره په کې دلچسپ خبره د ملالی یوسفزای و د نوبل جایزه ګټون کې، ځکه چې د هغې ټول تقریر چې ټول خو نه خو لکه وینا یې زیاتره په افغانستان باندې وه او هغې د افغانستان کې تعلیم د ښځو په زده کړو نجونو په زده کړو په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې او ویل چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان ښځیناو ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د نجونو نه د ټول یو نسل نه د هغوی راتلونکي چې دی دا لوټل شوی دی او دا کانفرنس تر حقیق خپل مقصد نشي پوره کولی تر څو پر د افغان جنو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هلته د ښځو په زده کړو بندیز دی او په افغانستان کې د تېر درې نیم کالو کې له ټولو له هر افغان نجلۍ نه دا حق ترلاسه شوی دی چې هغه زده کړې وکړي. هغې په مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ پر لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی د کار ته جایز ونه وایي د لیجیټیمیټ نکړي د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او د لیجیټیمیټ نکړي. نور خلکو هم خبره وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي.
صحیح. بیا به
اعلامیه را جاری شوه. په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري
نکات لري
مادې لري او دا اولس مادې دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې دا ده چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونې دي هغه ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکول وړاندیز هم وشو.
سمه ده.
دا هم یو لویه ځای ده او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې هغه هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکول لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د غذای حکومتونو.
خټک سي په اعلامیه کې داسې کوم دغه شته کوم جمله کوم کوم اشاره چې طالبان ته ګوتنی ولي وي او ډایرکټ
نه پښته پکې ځای ته راتلم تاسو پښتنه وکړه نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنی د خزو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایره نه خارج دی. دا ډیر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډیر مهم دغه دی تورې دی په دې کې ځکه چې دا اسلامي علمان هم راغونډو او د نورو هیوادونو د کم تعلیم ماهران چې هم دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی نو هغه د اسلام د دایره نه خارج دی یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړی. دا پکې ډېر مهم ټکی و په دې اعلامیه کې.
او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه بوز
او کانفرنس ملمانه بوزي خو دا چې د مخمانه بندوبست ورته شوی د پسرینا هوټل کې مخمانه به بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي یو پروګرام هم وشي او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبرونه کې چې د دې تابعیا چې دا د غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغه په تجویز شو او دغه چې کم مشر دی محمد بن عبدالکریم الیسا دغه په باندېز باندې شوی و دا او دای کې د اسلامي همکارو سازمان چې کم دی او آی سی چې موږ ورته وایو دغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد
دغه کې مهم کسانو.
سمد سمد ډیره مننه راشد خټکو له اسلام آباد زموږ خبريال دغه تشه د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور زنه غونډه وشوه په پای کې وی اعلامي هم خبره شوه. تاسو د اعلامي مهم ټکی دی وویل او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود هغه وینا هم وکړه د هغه لپلار زیاودین یوسفزی سره چې هغه په دغه غونډه کې موجود زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړی دا او په سر کې لغه پختلی چې دوی به یو فند هم جوړ کړی چې ملاله فند ورته وی او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي د نجونو تعلیم لپاره. نو له زیاودین یوسف سره د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې ملاله فند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فند بوخته
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کمزې کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې دي د سکولونو نه محروم دي په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غیده مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې 42 میلیونه پاکستانی دي. دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده او تعلیم کم ځای کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم دي، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم دي. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستو ما طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی
تاسو په 200 بوګي سګړی
دار ته لګوای، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستی وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرج کړی دي، پاکستان کې هم څه پروجیکټس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا دی وکالت ایڈوکیسی پروجیکٹ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړول. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس یرا چې د جنو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
اومن حق اومن نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان بم له خبرو افغانستان کې استاد سکار نه سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو، تقریبا 3 میلیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرج کړی دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فنډ ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پریښودو، نو دا غي په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا غي بهر وشتل او دا غي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فنډ کړی دی. او اوس هم مونږ آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی پکار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا غي سپورټ مونږ
کوو. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پد چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی. تاسو به دې بار کې سره ای
زمنګ دته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټایډ نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خو ته حکومت ورکړي دي هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری یو موقع کاری
دا موقع ماته ځکه کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارټایډ نظام په نوم من یاد کړی دی، او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیر مننه.
د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزای پلار ضیا الدین یوسفزای او چې د اولوري په اسلام آباد کې چې کومه دورځنه غونډه وه د نجونو د تعلیم په اړه نن پای ته ورسېده، یو اعلامیه هم خپره شوه د هغې په پای کې. د دې سره بیا په اسلام آباد کې په تالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبریال دی هغه ورسره دا مرکه کړې وه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهیرو.
د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د یو پریوتلي یا نړیدلي کان له 12 مزدورانو څخه د 11 غو مړي ایستل شوي دي، او د یو هغه د موندلو چارې لا هم روانې دي. دا پیښه د جنورۍ پر 9 شوه. د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی چې لامل یې چودنه شو د سکرو د قانون د مزدورانو اتحادی بیا شکایت کړی چې د قانون د مالکانو د اړوند حکومتي دارو د غفلت له وجې د قانون د نړیدو پیښې او پکې د کانکیندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړیدلی چې تر لاندې شوي د یوه مزدور مړې پکې تر اوسه استل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
په کوټه کې د کویلې د قانون د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې 4000 لاندې د وو کان کیندونکو مړې میندلې وو څوک چې اوس راستلې دي او د یو پات کان کیندونکو د میندنې کار لا روان دي. یو لس مړې راستلې دي او یو پات دی دغه د راستلو کار لا اوس روان دی. سار شپږ بجې د وو کسانو مړی په یو ځای کې میندلی وو خو په راستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار ترسره کړی ځکه چې وو کسانو او د هر کس په راستلو کې نیمه یا یوه ګنټه وخت لګېدلی دی. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکي د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ سوی دی خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستی کان کیندونکي نوي راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه ورونه هم شامل وو.
پدای کی د بدقسمتی خبر دا ده چې دوه ورونه مشامل دي دا خو دې تقریبا یو لس کسان دی وکړي دوه ورونه به شامل دي. د ګردو غره افسوس خبر دا ده یو بل بیا بلوس الګت استعمال نه هغه غریب بیا قصد اختر آباد وادو وادو د خرص ته برابرو لپاره ماینتور شو سو یو کار کوي غریب په فاتس او بل ریسکیو د پی ډی ایم ولا چې یو هغه اکسلیټر چې دی دا راوستل مین خله چې واغه خلاص کړي بس پی ډی ایم دغه نه کار کړی نور ریسکیو ټیم لګیا او خپل کار کوي زیاتره ورکران چې دی اپنی مدد تھا بس پاگل لگیا فی الحال کا روان دیں نور خنو انکوائری دے کسا دا ابھی اور اس قتل کیش
دا ڈول دا پاکستان دا کوئلے دا مزدوران دا اتحادی یا پاکستان سنٹرل مائنز فیڈریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وائی چی دا کانو دا مالکانو دا لاپروائی او دا حکومت دا غفلت لوجی دا ڈول زیادہ را پیشی را مزد کیجی
اور سرا دا غا عمل چی روان دی دا روان وو روان دی او روان بئی پا دی چی نا مائنز اونر پا خپل خپل کمپنی تو گوری او نه مائنز انسپکٹریٹ چې کوم ذمہ داریاں دی هغه پرکی هغه ذمہ داریاں نه پرکی او مائنز مالکان هم خپل کار نه کی ٹھیکیدار جوړی سر او مائنز سردار پدی چلی او چ پدی چلی هغه خلګو نه د مائنز د شورج سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورج سره دلچسپی ده د هغه دلچسپی ده دې سره د چیز زیات سي زیات کویلر راوځي کپه بارود راوځي کپه هر طریقه راوځي نه مائنز سم جوړی او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواج دي د دې پیش پلټنه وسی بلکې په دې پیش کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لوته د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا دا تورونه په کلک سره رد شوی دي او ویل دي چې وکوټ ته چیرمه د کویلې په زیاتره کانو کې دا ستونزه شته که د یوې اونۍ لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیس را پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان مین اونرز اسوسیشن مرکزی سکتر فتح شاہ راته وویل چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هلته د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډیر زیات انتظامات په پام کې نیول شوي دي.
دا ایریا چې دا تر ډیګاری پورې دا ماینونه دا د کویلې ګیس سیسټم دی که هغه لري یو وجه دا ده. دویم دغه دا دی چې په هغه کې کله کله خلاص دا چې دا د ماین کې چې کله هم تر کور دغه څه مسله دا ده نه چې په هفته بند شي یا دوه هفته بند شي کله په پټه د لاین آرڈر دا یو ایشو یاد درکه همیشه چې دا رنګ انسیډنت وشي چې افته ماین بند شي افته بعد چې هغه خلاصیږي هغه کې دا پرابلم زو سره تړلې او په هغه کې بیا د فائدې کمپنۍ د چې دا ګرد افته سیستم لري خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارت دا واقعیا چې څه ده دا بالکل د لیبر د لاپرواهۍ څه څه ده.
یاد مې چې د جنوري په 9مه نیټه د سنجدي په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کویلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټوله کان نړېدلې وو. او خله بند سوی و ورسته د کویلې مزدورانو او د پی ډی ایم کارکونکو هلته د مرستو کار پیل کړی و او په لومړني ځلی د جنوري په لسمه نیټه د څلورو کان کیندونکو مړي راستلی وو او د دوو ورځو وروسته نن نور د وو کان کیندونکو مړي راستلی دي. خو د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سوو کان کیندونکو کې د یولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سوات شانګلې سره دی، هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبیعي کتنې وروسته راستل شوي مړي د امبولانس د لارې و خپلې اباګنۍ سیمو ته روان کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورمه کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځنډیدلی دی. دا تر هغې وروسته چې یو فریق د دې عملي کولو لپاره وخت وغوښت. د خیبر پختونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له دولسمې یعنې له نن څخه به د هغه مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورمه کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري پر لومړۍ نیټه شوي د سولې تړون پر وخت شیعه او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو د مورچو د لنګولو پر خبره هغوی سلا شوي ول. طارق اورگزے معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې له مخې پر مورچو او بنکرو پیلیدونکي د ډنګیدلو کار تر هغې ځنډیدلې چې د یو فریق لخوا مهلت وغوښتل شو. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي حکومت پر 12 جنوري راغوختي ول چې د مورچو ډنګیدلو پر معامله مشوره وکړي، خو بیا وروسته منع کړل چې تاسو مرزي. اورگزی زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مورچو ډنګولو خبره سرته د رسول لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او جی پلا دا اردوړ فرقین به په خپل اعتماد کې خلي دا به ورته ښیي چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر حکومت دي مرشي حکومت دي دا مسمار کو او څه طریقه ورته وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پرز یو نوټیفیکیشن کړي چې په هغه کې د مورچه ډنګولو عمل لا 12 جنوري تر فروری اولنی نیټه پورې سرته د رسولو ویلی شوی. دا نوټیفیکیشن تر هغه شوه چې په کوهارد کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمن د مورچې ډنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق تر اتلو پس د امن موعده شوه. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا ایران علی وای دوی د مورچې پړنګولو راضی دي، خو زوري دادا چې حکومت اول لاره خلاص کړی
بلکې دی باندې مرزي او مو غمند د سخت مشرانو کړي دي. بس مو مشر حکومت خبره وکي مغای موټوله دي قوم خبري خو هغه مخ کې الګ د سسترګي غړول حکومت په کور دي چې مو نور کوم مسایل دي په کور دادې څه فرست پرایورټي کې مو ته هغه مغا حل کی نه څه دی بنکر ډیمولیش.
کڅو هم د سیمې شیاس نیمه شران مورچې پر ډنګولو رضامند دي، خو د هغوی ترمنځ پر دغه کړکېش دي چې پیلې لکم ځای واخلي او بل د بلشخیلو او خوار کلی پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړې شوې مورچې لړنګولو دواړه فریقین ډډه کوي. د سیمې پر حالاتو پوه نبی جان اورگزی مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلي که حکومت هغلته موجود ټولې مورچې پر ډنګولو کې کامیابی حاصل کړله نو سیمه د امن په لور ورتلې شي.
کزه ته دا وایم چې دا بنکرز نه دي، دا وړو وړو کورونه دي، پدې کې هر قسم ته سہولتونه وي، پدې کې کچن شته دي، پدې کې اسلحه محفوظ وي، پدې کې خال محفوظ وي. نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیکنیتی باندې وغوړي دا سمره هم بنکرز دي که هغه په روډ سایډ مرچو باندې دي او په غرونو کې مرچو باندې دي دا ختم کړي.
په کورما کې یو شمیر ځایونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطي او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2013 کال پر 14 اگست شیاسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړې، خو هغه بیا عملی نشوله. طارق اورگزی مشال رادیو په خبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دا اوردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي، او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ سوا خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخیدا غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه العالمي اسلامي بدلې وه، پاکستاني کوربه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایره شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې ول نن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مولت تر غوښتو وروسته ځنډېدلی دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان روزي نن مشالو ته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته یې د نه ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پر ورځ په جاري کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنوري په 12 پیل شي او د فبروري تر لایټي پورې بدوام وکړي. د بلوچستان د هرنایي په خوست کې نن سهار د کویلې دی وکان نړیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالو ته ویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي ستري دي او د پاتې دوو هغو د منډلو کار روان دی. د جنوبی وزستان درې مسیح جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به ماټر ګولې نه وروي. د هغې جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالو ته وویل چې په جنوبی وزستان کې د پاکستانی پوز له ځایي مشر سره په سروغه کې کتلي او هغه یې غوښتنې منلې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسید بیا مشالو ته ویلي چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره له ملاقات انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. مشال ریډیو لاند خبرونو اوس په بل موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. د هغه جرګې مشرانو مشالو ته ویلي چې په جنوبی وزستان کې میشت پاکستانی پوزی افسرانو ورسره وعده کړي چې نه به د مسیدو په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک بې کوره کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګې د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفتې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوځ مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوځ مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوځ مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنګ بیانوي.
اینجا مطالبه وی ده کوم مجد جرنل سرا مذاکره وکلا پا پینزا مطالبی کشه. اول مطالبه ده مجده وای چه تو بلا تا مسید پایلا کشه. اپریشن چی کم گایی؟ تارگیت اپریشن ها داغا سا اپریشن ها دو نکاره سرا. یه عبوده طرف تو گوله موله نرسا وله. دوما خبره داو سولا ده مکین خلسی که ده اصلای ده کلی خلی کری آ خلگو و پسکاوه خبر زویتا. دار سرا اومان الله. دوما دا چې دا مش په خلګې باندې فایرینا کټ کړی دي. اڅالور کا سچکین دي هغه فایرینا وی عالمزیب وو مشاف فیصل وو رحمت شاه وو دا فایرینا نر باندې کټ کیږي غلط فایر چې په چا کټ شوی دي دا دا واپس فلارما دا چې جنگلات کې دیمه د جنگلات کټای او سوال دوبن چې کومه مطالبه مې زما کړې هغه مطالبه حکومت کې مشره و مانلې.
خو د درې مسجد په جرګې کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب مسجد ویایي چې پوځ د مسجد مشرانو سره دوی ته د خپل جرنل سره د ملاقات اجازت نه دی ورکړی.
مو بیا پریکړه کاوله خو په دغه ټیم شته دا پتا ولا کېدله چې جی سی راوند دی وسره روغته وا چې دا کوم چې راغله مسجدو جوړا کړی دغه سره ملاقات کاوه. په پښه د میج شان وینا هوی بیا وتا بجرګا شدا فیصله سره وشول چې چلو سعید چې دې مش سره خبره کول غوړي میډه ما خبره تا ور دې می چې دا سره فاینل شولا نو پاره پات نن میډه شه رغللی نو په ګډ باندې بیا میډه ودره ولی چې نه د تو سینا مینا یعنی د مو د رحمت شاه او د شفیصل غازی او د جمال ملیار د مینا چې دې دادر وصل شوی دی دا ته اجازه نشته چې دا جرګا شکشینی نو میډه دې بیا مقصد سره واپس کړل ځنه چې شاید دې نه غوړي وتا دا خبره یو موقف د کوم شیر دی چې هغه موقف دې پر پته ار بدل نه غوړي نو دغه دا واچا کدل شي بل خو واجه مشته په هیڅ نظر نه رغل الله بیرل بیا دې دغه واچا نه مشار واپس ولي
د پاکستانی فوج له طرفه په سره روغه سیمه کې شه د درې ماسي دې جرګې مشرونه سره د شوی خبرو په راکشل یا تردا وخت پورې سهم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
لغروسته چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او ریاستي ادارو نیوکه وکړه د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو ورسره د کورمه په اړه خبري وکړه د پداسې حال کې چې په کورمه کې د سولې تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خراب ده او مرکزی لارې تړلې پرتې دي تفصیل د شاهین بونيري پر رپورت کې
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د وی خبر پانې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر ویل چې د سولې لپاره د ټولو خکېلو اړخونو باور تر لاسه کړل شوی وو خو ځنو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلط وړاندې کړه په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د سیمهیزو چارو یو شنن کې شاهد کاظمی ویل چې د جمعیت العلماء اسلام مشر د کورم لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د وی جرګې خبره کړې ده او کچره مولانا غواړي نو د کورم د ستونزې په حواري کې یو غټور کردار لوبول شي
خبره هم دا غره چې د مولانا صاحب په دی حلقې کې سیاست هم ده په کورم نه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې او دا غره علاقې چې په لته کې متواتر التکی کنویانو باندې ټیکونه شوې دي او دلته کې ټول نزیات مسله روانه ده په دې علاقې کې ولې چې د کورمې کوم بنیادی ولاره ده د ټل پړچینار روډ هغه په لوور کورم په دې علاقې باندې تیریږي چې کومې کنسټیټنسی حلقې کې د مولانا صاحب او ووټرز او سپورټرز موجود دي نو مولانا صاحب په دې کې ډېر رول پلی کولای شي
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په شپږمه په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي نو موري زیاته کړه چې په کورم کې اصل اختلاف د زمکو د ملکیت په سر دی ځکه چې کدا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار ده چې په کوهات او هنګو کې هم شیا او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي خو د کورمینا خبريال او شنون کې نبی جان اورګزی وای چې د مولانا صاحب خبره سم ده خو اوس په کورم کې وضع بدل شوی ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده
د کال 2023 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا چې دا قبایلی جګړه وا دا پسمکو باندې جګړه وا خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اٹیک وشو د یو کنوای ټارګټ کول په بدل کې نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوی دي نفرتونه سیوا شوی دي دا جنگ چې کم دی اوس ډیریک مسلکی جنگ ته وړیدلې ده فرقواریت شکل اختیار کړی دی بالکل پدې کې کا صوبائی حکومت او کا کمشنر کوارډ ډیویژن او کا اسټابلیشمنت زموږ کوم ادارې دي دا بالکل نه مخلصي دي نه وختل چې دا جنگ دی ختم شي
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورم کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملی شوی نه دی په پیښور کې خبريال او شنون کې رفعت الله او رغزی وای چې د سولې لپاره روانه هلې ځلې پر خپل ځای خو کچري حکومت او غواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارول شي نو موړي وای ریاستي ادارې د کورمې د شخړې په سولېز هواري کې پاتې راغلي دي
دا ډیره وګده کیسه ده. خو دا درو میشتنو به مونږ والو چې کله کنج لزیو کې الته چې هغه پہله بریج شه او قافلې باندې کنه هغه پہله واقع وشو. بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره کوم په قافلې حمله وشو څلوي خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسیزو. په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې دې نه حکومت ښکاره شو نه سیکورټي فورسز ښکاره شو کنجلې زیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټایم چرته و لکه ولې مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه هیڅ جرګه ونه شوه. دا کسان چې کم مطلب لکه پہلا واقع ولا چې هغه ونه نیول شو روډ سیفټي ونه شوه نو لکه حکومت خو ډیره بې غوري دی کنه.
د یادونه وردا چې په کورم کې د تشدد په ورستیو پیښو کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورم کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي او په کوزه کورم کې خلک په بغن په بریت کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په خبرو پښتونخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پښتونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځن ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو. خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي.
چې اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل زمونږ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انډسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په ماینس کې دی ماینس نیگیټیو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونټ وي نو پدې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي. دې سره موږ سره ممن د اکنامک زون او ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونټ هغې کې جوړې شوې اوس کنسټرکشن کې دي او خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دي نو هغه بند ډیر او کولاو لګوي نو هغه ما فیفاق من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا بندای په مونږ بندای بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډینګ فورس لوډ شیډینګ دا خبر دی.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو مومندو نوخار رشکۍ ډیرای اسماعیل خان چترال هتار بنو او غازی کې نه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نه دي برابر کړي او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونی مشر پزن مخیم خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د شپږو سو نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سهولتونه نه دي برابر کړي شوي.
خبره دا ده حکومت په خپله دا اسکیوز پیش کوي، نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره خبرې وکړي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبرې تری دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کی پی کے کې. کی پی کے کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کے کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس پلان له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وی هغه بدل کړی وی او نوکرانو کار کې بزنس پلان سره چیټ چاړ باندې کوئی دوپره ٹھیک شو جی. اور دلته بزنس مین درڈ اس دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر وی ولی کہ حکومت خود عمر جاپ اپرچونیٹی نشی ور کولے سمر جاپ اپرچونیٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹوٹ جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاپ وے. لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شی کے پی گورنمنٹ، لیکن کے پی گورنمنٹ زنب پوئے گا ماں کہ ولی دمرا دا سست روائے کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د تنظیم لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سہولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان حکومتي شمیرې وایي په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا سینې او مرۍ ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغ شوي دي. د پېښور له ریډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی، د هغوی ویان وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخه 3.5 لک او کال 2023 کې سباندې 2.5 لک کسان د سا مرۍ سینې او زکام ناروغو اغیزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغیزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دون کې ناروغي راغله ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی سومره کړه ده، نو دا خای چې دا یو سو وایرس مجبوره ده ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوې وایرس په اړه کې کوم ډیبیټ روان دي، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې سپیشلی ماشومانو کې دا لګا مخترناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای. نو صدا سے ڈیڈلی شی نه ده چې دا دینه مطلب خلک ویریږي چې دا یو بالکل او دا دی علاج هم صدا سے خاص علاج نشته. د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل، نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیرس کی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور سو انټیبایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روختنونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کې دوه ورځې 13-2 میاشتو کې دسا توخی او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډ ریډینګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي، د دې ویان محمد سموي چې 13-2 میاشتو کې د توخی سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پی ډی روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې دخل کو
دی رم کې او تیر یو میاشت نه نه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د مریضان داخلي کینو تقریبا روزانه د سلو نواله دو 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسی او زمونږ د پلمونالوجي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ دی ورسره تبه می ټوخی می سینم خرابیږي نو مخکې به چې دا بیماري په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې موږ داسې مریضان دوباره راشي چې هغې وي چېر زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شوبې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسې په وخت او صحیح بارانونه نه دي شوي. د طب پوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچنه شي او ډېر جراثیم په یخ او وچ موسم کې په تیزۍ خورېږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغانو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډېر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډېر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. دا صحت محکمه ښایي چې ټول صوبه کې سبان دي 2.5 لک خلک اغېزمن شوي دي چې په کې تر ټولو زیات پېښور کې شاوخوا 1000 سوابه کې 15 او 400 کې د 9000 نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشتې پر 20مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیت په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلس کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټ د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقیزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پنګوال څنګه کانه کوي چې ورسي او په نارام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نا آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب یو څو ځلې دی دا غي علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینر داروخانه څکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای خو د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د د پوینا د پنګونې نه کې دوه لکبل اوس هلته د پنګوالو یا سرمایه‌کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمينه برابر شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پر لاته روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مزکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هایو ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی، نو کدل ته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
غلی